د مازیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته خرغلست. د دې خبرونه پر راپورونو کې باوري چې متحد ایالاتو په افغانستان کې د سولې دروستو په مقصد د قطر د خبرو هرکلی او ملاتړ کړی. په دې خبرونه کې چې ز احمد تکلی د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو. همدارس 219 پروګرامونه خبرو، خو په پایل کې په موکړی خبرونو ته په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي، او د امریکا د متحدو ایالاتو الوتکې نن د نیپال لری پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او د مرستې مواد رسوي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې ورته د قناعت وړ نه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي، او د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د یو دېرش برانتسو مسافرو د کورنیو غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یادو مسافرو د خلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. د خبرونو تفصیل، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې ورته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او ناامنۍ لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو په خبره چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. ولسی جرګې نن د وروستي امنیتي پیښو په اړه د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر نورالحق لمی، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل خپلې استجوابیه غونډې ته وغوښتي. د وکیلانو له پښتون وروسته د ولسی جرګې غونډه سریس وه او څرګند نه شوه چې چارواکو د نامنوي د عواملو په اړه جرګې ته څه وویل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نجیب الله دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه تېر شپه ناوخته پیل شوه او تر نن سهار پورې روانه وه.
د وی هغه
راپور چې موږ له سیمې څخه د افغان سرتېرو او وسلوال مخالفین ترمنځ د رامنځته سوي نښتې په اړه لرو، درې پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. طالبانو بیا په یو بیان کې ویلي چې په بدخشان کې تېره شپه اوولس پولیس وژلې، خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا رد کړه. او د مدني ټولنو یو شمېر غړو او د یو دېرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د رخلاصول په برخه کې جدي هڅې وکړي. دې کسانو چې له څو ورځو راپدې خوا د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه درولې، وایي که غوښتنې ونه منل سي خپلې اعتراضیه خیمه به د ارګ ته دروازې ورسوي. په زابل کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د یو دېرش برمتسو مسافرو د خلاصون هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. پر همدې مهال د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د برمتسو کسانو د خلاصون عملیات لا روان دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي و چې حکومت په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نه دی، بلکې تر اوسه په دې عملیاتو کې شپږ میلیونه ډالر لګولي دي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. ظریف د ټولنیز رسنۍ ټویټر لارې نن وویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې مسوده چې د تهران د ټیم پروګرام مخه نیسي او په بدل کې به په ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم شي پر مخ روانه ده، خو د زیاته کړه چې معاملې ته له رسېدو مخکې سخت کار په مخ کې دی او نوې هیلي پیدا شوې دي. دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې په اړه را پیدا شوې بیره وغندله او اشاره یې د امریکا کانګرس ته وه. جواد ظریف، جان کیری او د چین، بریتانیا، فرانسې، روسیې او جرمني ډیپلوماټان هڅه کوي چې دا معامله بشپړه کړي او د دې کار لپاره یې د جون دیرشمه نیټه ټاکلې ده. شامل اړخونه د دې معاملې پر مخ چوکاټ باندې له څو میاشتو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې سلا شوي وه. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لری پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د امریکا د هوایي ځواک یوه C-17 ترانسپورتي الوتکه او څلور نورې الوتکې د یکشنبې په شپه د نیپال مرکز کټمنډو ته رسیدلې. یو امریکایي جنرال وویل پیلوټان به نن له کټمندو نه لرې پرتو سیمو ته الوتنې وکړي. جنرال پال کینیډي خبریالانو ته وویل امریکایي الوتکې او ژغورونکې ډله به په کارونو سمدستي اغېز وکړي. د اپریل په 15مه د رختر په مقیاس 8.3 درجو سختې زلزلې نیپال وځپه چې له امله یې د مړو شمېر 2250 ته رسېدلی او دغه لا 4000 نور کسان پکې ټپیان شوي دي. د هند په شمال ختیځ کې په یوه پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلدون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه اته تنه هندي عسکر وژل شوي دي. د هند د پولیسو چارواکي وایي له برما سره ګډې پولې ته نږدې لرې پرتې سیمه ناګالان کې وسلوالو په دې حمله کې لومړی ډزې وکړې او وروسته یې بمي چاودنه وکړه. یو چارواکی وایي څلور هندي عسکر لا درک دي. پولیس وایي د حملې شک د ناګالان د ملي سوسیالستانو په شورا چې منع اعلان شوی کېږي. دا ډله د ناګا قومونو لپاره د یو خپلواک دولت د جوړولو هڅې کوي. د ډلې تېره میاشت د اوږدې مودې اوربند لغوه کړ او د هند پر حکومت انتقاد وکړ چې غوښتنو ته یې جدي ځواب نه وایي. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شي به د می په اوومه لومړی قزاقستان ته لاړ شي او وروسته به روسیې ته سفر وکړي چې د می په نهمه په اروپا کې د دوهم نړیوال جنګ د بری د اویایمې کلیزې په مراسمو کې چې په مسکو کې جوړیږي ګډون وکړي. څېړونکي وایي شي جن پینګ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دواړه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هم دي، د سوریې په شخړه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په ګډون په مهمو مسلو کې یو شان دریځ لري. د چین جمهور رئیس به له روسیې نه بیلاروس ته لاړ شي او د می په لسمه به له هغه ځایه بېرته خپل وطن ته ستون شي. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنګ د بری د اویایمې کلیزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کیم یونګ نام به په مسکو کې د می د نهمې مراسمو کې ګډون وکړي. کرملین تېره اونۍ اعلان کړی و چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ اون به په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوو بېلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ له امله زیات شمېر لویدیځ مشران د مسکو په مراسمو کې ګډون نه کوي. د امریکا په باستون ښار کې د ماراتان منډو په سیالیو کې په بمي چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. تمه ده چې د سرنایف د کورنۍ 15 غړي نن د مدافع وکیل لخوا وپوښتل شي. د دې کسانو هویت نه دی په ډاګه شوی. د سرنایف د کورنۍ غړي د اپریل په 23مه امریکا ته تللي او څارنوالان له قضایي هیئت نه غواړي هر څومره ژر چې ممکنه وي د قضیې په اړه د حکم صادر کړي، او دا ځکه چې د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې د 1600 مامورینو په ګډون د سرنایف د کورنۍ د امنیت ساتل زیات مالي لګښت لري. یو ویشت کلن سرنایف په 2013 کال کې په باستون ښار کې د منډو د سیالیو پر مهال له خپل مشر ورور تیمور لنګ سره بمي چاودنې کړې وې چې له امله یې درې کسان مړه او له 216 زیات ټپیان شوي ول. سرنایف او د هغه ورور چې امریکایي تابعیت یې ترلاسه کړی د روسیې د شمالي قفقاز ټبرې دي او د ماشومتوب یوه برخه یې په قزاقستان کې تېره کړې ده. او وروستی خبر دا چې دوه تنه اوکراینی عسکر په ختیځه سیمه لوهانسک کې د ماین په چاودنه کې مړه او درې نور ټپیان شوي. په لوهانسک کې د اوکراین د حکومت مشر هنادی موسکال نر وویل د پوځ یو موټر تېره ورځ د لوهانسک په پاسنی ناحیه کې په سړک کې پر ښخ شویو ماینو خود شي، له امله یې دوه عسکر سمدستي ووژل شول. د لوهانسک سیمه د روس پلوو بېلتون غوښتونکو تر واک لاندې ده. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 29، چټه 14، اسمان ځای ځای وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 14، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 15، چټه 19، اسمان ځای ځای وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 16، چټه 22، اسمان وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، چټه 22، اسمان وریځ. گردیز د تودوخې لوړه درجه 25، چټه 10، اسمان وریځ. غزنی د تودوخې لوړه درجه 24، چټه 11، اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 25، چټه 14، د اورښت اټکل. او بدخشان د تودوخې لوړه درجه 25، چټه 9، اسمان وریځ.
زمون غاغله آزادۍ رادیو او ریقدر بن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو هرکلی کړی. د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه نظریاتو ته بکتنه وکړو.
طالبانو خپله نظریه خپره کړې ده، تحلیلي نظر چې په سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
په دې ترڅ کې مو د جهادي مشرانو پر انتقادي دریځ هم خبرو. یو شمیر مدني فعالانو نن بیا پر حکومت انتقاد وکړ چې په زابل کې د یو دیرشو برمته شویو هزاره مسافرو پوښتنه نه کوي، خو چارواکي وایي چې امنیتي ادارې باید خپل کار ته پرېښودل شي څو دا مسله حل کړي.
عملیات جریان لري انشاءالله. اول هدف د دغې عملیاتو نه د یو دیرشو مسافرو ورونو چې تښتول شوي د لارې نه د دوه خوشي کول دي.
په نورو موضوعاتو کې واورئ چې د کابل یوې ابتدایه محکمې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د 49 تورنو کسانو د دوسیې په اړه پریکړه چهارشنبې ورځې ته پرېښوده. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او د یو کلي زر غږونه د ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. متحدو ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی رول مهم ګڼل کیږي هم ورته دریځ څرګند کړی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په قطر کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې له کومې نتیجې پرته پای ته رسېدلې، خو دواړو خواوو د خبرو پر دوام موافقه کړې. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وایي واشنگتن د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو د غړو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواروي او د افغانستان د روانې شخړې په سیاسي حل تمامېږي. خو متحده ایالات وایي په قطر یا کوم بل هیواد کې بیا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کوم ډول خبرې نه دي شوي او نه هم کومه غونډه پلان شوې ده. پاکستان هم ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان غواړي چې طالبان په خبرو کې برخه واخلي او د روغې جوړې له لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړتوب د افغان حکومت د چارواکو او د طالبانو د استازیو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې غیر رسمي خبري وشوې چې د رپورټونو له مخې کومه نتیجه نه درلوده. خو رویټرز خبري آژانس وایي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خبرو اترو بل پړاو بخی په متحده عربي اماراتو کې ترسره کوي. د طالبانو یو استازی چې په دې خبرو کې ګډون کړی و رویټرز آژانس ته ویلي د دوی د پلاوي مشر شیر محمد ستانگزي د افغان حکومت له چارواکو سره مستقیمی خبرې وکړې او نوموړي د سولې لپاره د طالبانو شرطونه او غوښتنې په لیکلې بڼه د افغان حکومت استازو ته وسپارل. دغه طالب استازي ویلي د افغانستان د حکومت په استازیتوب د ولسمشر اشرف غني تره قیوم کوچی له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي. خو دغه طالب استازي ویلي طالبان به تر هغې اوربند ونه کړي تر څو چې ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي نه وي. افغان چارواکي استدلال کوي چې زیاتره بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې چې د افغان مقاماتو په خبره د طالبانو لخوا د اوربند په صورت کې به هغوی هم له افغانستان نه ووزي. د افغانستان حکومت بیا تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړی.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د ابتدایي خبرو اترو غیر رسمي ابتدایي خبرو اترو په اړه نظریات مو اوریدل. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د طالبانو نرم دریځ او مثبت نظر د سولې د ټینګښت لپاره ګټور بولي، خو ځینې کارپوهان او جهادي مشران د چارواکو په څیر خوشبین نه دي. یو شمیر نور بیا په دې نظر دي چې لا هم د سولې بهیر مبهم دی او د بریالیتوب لپاره ملي اجماع ته اړتیا لیدل کیږي. قسیم سولمل دا نظریات په یو راپور کې راټول کړي.
د سولې د عالي شورا غړي وایي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمن کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو په خبره د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو دا څرګنده سوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروط ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي د حکومت له لورې هم تر اوسه طالبانو ته کوم شرط نه دی وړاندې سوی. نوموړی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلولو ته خوشبیني څرګنده کړه.
قطر کې چې کوم غونډه وه هغلته طالبانو بلا نظریه خبره کړې ده، تحلیلي نظر، خو دا یو رسمي اعلامیه نه ده، بلکې دوی یو تحلیلي نظر وړاندې کړی د افغانستان د حالاتو او د سولې د پس منظر، چې د سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
ښاغلي وقت، په داسې حال کې د سولې بهیر ته خوشبیني وښوده چې د رویټرز د شانس د راپور له مخې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپله کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ. راپور د طالبانو د یو استازي له قوله وایي چې که څه هم پرونۍ خبرې بې له کومې موافقې پای ته ورسېدې، خو زیاتوي چې احتمالا دواړه لوري به راتلونکې میاشت یو ور بیا سره وګوري. اخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د سولې د بهیر په اړه یو بیان خپور کړی چې پکښې راغلی هیڅ بې صلاحیته کس یا ډله په هیڅ کومې غونډې یا هیواد کې نسي کولی د مظلوم او مجاهد ملت استازیتوب وکړي. بیان زیاتوي د دا ډول مذاکراتو صلاحیت یوازې هغه پلاوی لري چې د دولت له لورې د خلکو د استازو او مطرحو سیاسي اړخونو په موافقې ټاکل سوی وي. د سولې عالی شورا د ښاغلي سیاف د بیان په غبرګون وایي چې په دغه شورا کې اوس هم د ولسي جرګې غړي او جهادي شخصیتونه ګډون لري. خلک او کارپوهان هم دا د نوموړي شخصي نظر بولي، خو په ورته وخت کې د سولې د خبرو پر پروسې هم انتقاد کوي. د چارو کارپوه روحل امین ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د مذاکراتو په اړه غیر رسمي تماسونه نیول کېږي، خو په خبره یې لا هم دا بهیر مبهم دی او د سولې عالي شورا ورته روښانه اجنډا نه لري. شغلی امین وایي کوم مذاکره کوونکی ټیم چې موږ یې لرو داسې نه ښکاري چې یو مناسب او داسې ټیم واوسي چې د سولې د مذاکراتو لپاره روښانه تګلاره ولري. تر ډېره داسې کسانو ته ورته دی چې د سولې د مذاکراتو میراث ورته پاتې دی او دوی ورڅخه خوند اخلي. افغان حکومت د سولې د بهیر بریالیتوب ته لومړیتوب ورکړی دی، خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې ملت له هر ډول پرمختګونو څخه په جریان کې وساتي او داسې نه سي چې ملي ګټې ضایع سي.
په راپور کې مو د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر پلازمینې دوهې ښار ته نږدې په الخور سیمه کې د خبرو اترو د جزئیاتو په اړه عکس العملونه، البته د بېلابېلو ډلو د عکس العملونو په اړه راپور مو له کابله اورېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ولسي جرګې اکثر غړي وایي چې امنیتي چارواکو د نن ورځې په استجوابیا غونډه کې دوی ته قناعت ورنه شو کړی. د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت مرستیال، د ملي امنیت عمومي رئیس او د ملي امنیت سلاکار د ولسي جرګې نننۍ استجوابیا غونډې ته بلل شوي وو څو په هیواد کې د روان ناوړه امنیتي حالات په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. د نن ورځې استجوابیا غونډه د بندو دروازو تر شا 15 ساعته روانه وه. صفی الله ستانکزی د دې مسلې په اړه د راپور برابر کړی.
د ولسي جرګې اکثر غړي وایي د افغانستان امنیتي چارواکو د دوی پوښتنو ته سم ځواب نه دی ویلی. د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډې ته د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري او د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد ورغلي وو. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې وړاندې شوي ځوابونو د دوی قناعت حاصل نه کړ. ښاغلي قدیر د ملي امنیت عمومي رئیس په حواله وویل چې وسلوالو مخالفین نو د دې لپاره حمله زیاتې کړي چې مالی منابع زیاتې شوې دي.
شخص خود ما هیڅ وخت به یې قانع شوه نه میتونم کې امنیت
زه خپل هیڅ وخت به نه قانع کیږم چې امنیت تامین شوه یا نیول کیږي. زه نه یم قانع. د امنیت زیاتوالي یو لامل دا دی چې د وسلوالو مخالفینو مالی امکانات زیات شوي دي. د ملي امنیت رئیس نن په خپلو خبرو کې هم ویل چې وسلوالو مخالفینو یوازې په هلمند کې په یو کال کې د مخدره موادو، قانونو او نورو برخو نه 100 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. خغلی قدیر هم در افغان هوایی ځواک کمزورتیا او د امکاناتو نشټوالی د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې د افغان پوځیانو د پاتراتلو یو دلیل وباله. که څه هم د ولسی جرګې دا غونډه 15 ساعته د بندو دروازو تر شا روانه وه، خو ځینو وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکو د دوی پوښتنې په سمه توګه ځواب نه کړي. دوی ویل امنیتي چارواکي له هغو سیمو چې اوس وخت جګړه پکې روانه ده یا سم معلومات نه لري او یا نه غواړي له حقایقو نه خلک خبر شي. د بدخشان یو استازي زلمی مجددي رسنۍ ته ویل افغان پوځیان همغږي نه لري او د چارواکو ځواب بونو د دوی قناعت نه دی حاصل کړي.
قطعاً قناعت نداریم به هیچ صورت
دیوی قطعاً قناعت نلرو د کورنۍ شورا وزیر خبری مو واوریده هیڅ خبری د قناعت وړ نه وي یا خبری دقیق نه دی کشفی سرچینه سم معلومات نه ورکی یا غواړي په لاسی د افغانانو ذهنیتونه منحرف کړي او واقعیتونه ونوي د ویل د چې هیڅ یو امنیتي چارواکي ونه غوښتل چې له غونډې وروسته له رسنیو سره خبرې وکړي ولسي جرګې وروسته له هغه امنیتي چارواکي د جرګې ته د پښتنو او اندېښنو د ځوابولو لپاره وغوښتل چې په شمال ختیځو ولایتونو له هغې ډلې کندز او بدخشان کې ناامنۍ خپل اوج ته ورسېدي او ګڼ شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. صفیالله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په زابل ولایت کې د یو دیرشو تښتول شویو هزاره مسافرو د خوشي کېدو لپاره د غوښتنو په لړ کې تحسن کوونکي وایي که حکومت د دې کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې چټکې نه کړي نو په پراخو مظاهرو به لاس پورې کړي. اعتراض کوونکو له څه کم دوه میاشتو راهیسې په کابل کې ملي شورا ته نږدې خیمه درولې او تحسن یې پیل کړی. په عین وخت کې د زابل ولایت چارواکي وایي چې د تښتول شویو کسانو د خوشي کولو لپاره هر اړخیزې هڅې جاري ساتلې دي. خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي.
تحسن کوونکو حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د یو دیرشو تښتول شوو خوشي کولو ته لازم اقدامات ونه شي پراخې مظاهرې به پیل کړي او د جمهوري ریاست د ارګ لارې به وتړي. تحسن کوونکو چې د تښتول شوو د کورنیو غړي او د مدني ټولنې فعالان پکې شامل وو د دوشنبې په ورځې په حکومت غږ وکړ چې د تښتول شوو خوشي کولو ته دې هڅې تیزې کړي. د تحسن کوونکو له جملې څخه ذوالفقار امید حکومت په دې برخه کې په بې پروایۍ تورن کړ او وویل چې د تښتول شوو خوشي کولو ته یې هڅې نه دي کړي.
ما آهسته آهسته به حرکت های مدنی نقطه پایان میگذاریم و ما فعلا روی یک تظاهرات ملی میکنیم.
مونږ ورو ورو مدنی حرکتونه پای ته رسوو او غواړو چې میلیونی مظاهره پیل کړو تر څو حکومت ته خبرداری ورکړو. له دې وروسته به پر موجوده حکومت چې هیڅ مشروعیت نه لري او د اتباعو پر وړاندې مسؤلیت نه پیژني زور واچوو چې استعفا وکړي، ځکه چې د دې نظام دوام ستونزې جوړوي.
د راپورونو له مخې سباندې دوه میاشتې مخکې یو دیرش مسافر چې کابل ته د تګ په حال کې و د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له ځانونو سره بولي چې تر اوسه یې په هکله معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کار او پراختیا ګوند له څه کم دوو میاشتو راهیسې ملي شورا ته نږدې یوه خیمه ودرولې او د تښتول شوو د خوشي کولو په هدف یې تحسن پیل کړی دی. د تښتول شوو له کورنیو سره جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خواخوږي ښودلې او ژمنه یې ورسره کړې چې د تښتول شوو خوشي کولو ته به هر ډول هڅې وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی هغه اوازې هم رد کړي چې ګواکې حکومت په دې برخه کې بې پروایي کړې. ښاغلي غنی زیاته کړې چې تر اوسه یې په دې هدف په عملیاتو کې شپږ میلیونه ډالر مصرف کړي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د تښتول شوو د خوشي کولو لپاره له لومړۍ ورځې راهیسې هڅې جاري دي. د دې ولایت ویان ګل اسلام سیال د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغې برخه باندې به زمونږ نظامیان کار کوي. نظامیان به پرې پوهېږي چې صرف مونږ دومره وایو چې عملیات جریان لري انشاءالله. تو اول هدف د دغې عملیاتونه د مونږ د یو دیرشو مسافرو وروڼو چې تښتول شوي د لارې نه د دوره خوشي کول دي.
د راپورونو له مخې پخوا تر دې هم په ځینو لارو کې یو شمېر مسافر د وسلوالو مخالفینو لخوا تښتول شوي دي. کارپوهان تاکید کوي چې د تښتول شوو خوشي کولو ته دې له هرې ممکنې لارې څخه کار واخیستل شي. دوی وایي حکومت باید د برمته شوو کسانو د ژوند خوندیتوب هم په پام کې ونیسي او داسې ونه شي چې برمته کېدل دې د مخالفینو د تبادلې لپاره په یوه دود بدل شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځ دی ونی خبريږي. د افغان خزو د سیاسي مشارکت کمیټې په یو بیساري اقدام کې ل افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړی او د دې کمیټې لسګونه غړي د دوشنبه په ورځ د سردار محمد داود خان پوځي روغتون ته ورغلي او ټپي عسکرو ته یې د وینو په ورکولو د خپل د ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه تفصیل ناجیه صفوي په یو راپور کې اوروي.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت په نوم یوې ټولنې هوډ کړی چې ټپي عسکرو او د جګړې قربانیانو ته د وینې ورکولو سره افغان امنیتي ځواکونو ته روحیه ورکړي. د خزو دې ټولنې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سردار محمد داود خان په 420 روغتون کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړ او ویل چې دا کمپاین به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مسؤلې ډاکټرې عالمي وویل چې د دې کمپاین اصلي هدف دا دی چې د هیواد له امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړي.
طبعاً کله چې سربازان او ټول افغان امنیتي ځواکونه ویني چې د دې هیواد وګړي د دوی په څنګ کې دي، هغوی خپلو مبارزو ته دوام ورکوي او موږ له ټولو افغانانو غوښتنه کوو چې لطفاً د خپلې وینې په ورکولو سره د افغان امنیتي ځواکونو ژوند وژغورئ.
د سردار محمد داود خان روغتون د وینې د بانک مرستیال ډاکټر زیارت ګل رسنیو ته وویل چې له دې کمپاین څخه تقریبا 15,000 سیسي وینه د وینې بانک ته انتقال شوې. په عین حال کې د پیل شوي کمپاین ګډون کوونکي همداراز له نورو خلکو هم وغوښتل چې په دې کمپاین کې برخه واخلي. ګل مکۍ سیاوش او افغان تکواندو باز نثار احمد بهاوی په دې اړه وویل:
ما آمدیم خون میتیم و زیاد دوست آمدن همگی به خاطر
مونږ دلته نن ورځ په دې خاطر راټول شوی یو چې خپلو افغان امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړو. له خپلو ټولو هیوادوالو هم غواړم چې د ملي اردو او نظامیانو څخه د مننې په ډول خپله وینه ورکړي او دا یو دود وګرځوي.
زموږ د هیواد مدافعین د قدر وړ دي. موږ غواړو چې د خپلې وینې په ورکولو سره د خپلو امنیتي ځواکونو ژوند وژغورو.
دا لومړی ځل نه دی چې یو شمیر مدني ټولنې د وینې په ورکولو سره له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ څرګندوي. یو شمیر روغتیایي متخصصین بیا وایي چې د وینې ورکړه سالم انسان ته هیڅ ډول زیان نه رسوي او د بل اړ انسان ژوند ژغورلی شي. دا مهال یو شمیر داسې راپورونه هم شته چې په جګړې کې ډیری وخت د امنیتي ارګانونو ټپي منصوبین د وینې د نه رسېدو له امله سا ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه قاری آغا شاهی سرانی لیکي: موږ په قطر کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د خبرو کلک ملاتړ کوو. الله دې په افغانستان کې یو دایمي سوله راولي. له مارجې څخه قاری مولوي رحیم الله مقدس لیکي: په قطر کې د طالبانو او د حکومت د استازو ترمنځ چې کومې خبرې شوي یو څه لږ ورته خوشاله یو. نور احمد سنگین له هلمند څخه لیکي: فکر کوم چې دا خبرې به تر ډیره بریده کامیابې وي او خوشاله یم. حبیب الله د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي: په افغانستان کې سوله د هیچا کار نه دی، د پاکستان کار دی. که پاکستان غواړي چې سوله راولي هم راوستی شي، او که نو غواړي چې سوله راسي نو باید نو هم را به نشي، نو باید د پاکستان سره خبرې وسي. او ډاکټر نقیب الله نورانی د هلمند له مرجې څخه لیکي: د ولسمشر اشرف غني څخه مې هیله داده چې د امن او سولې په برخه کې جدي اقدام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره د خپل هیواد د اټومي لانجې پر حل تاکید کړی او ویلي دي چې که څه هم په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي، خو ایران به بالاخره د نړۍ له قدرتونو سره یوې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په داسې حال کې کوي چې د یوې نهایي موافقې لپاره ټاکلی مهلت ټاکلې مهلت ته په نږدې کېدو سره د اسرایلو په ګډون مخالفتونه هم زیات شوي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران هوډمند دی چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ده په وینا په لاس جوړ شوی بحران پای ته ورسوي، او له لویدیځو قدرتونو سره به که څه هم سخته وي د نهایي موافقې مسوده ترتیب کړي. محمد جواد ظریف دا څرګندونه چې په خپله تویتر پاڼه کې لیکلي دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د نهایي موافقې په وړاندې چې د جون 10 ضرب الاجل ټاکل شوې مخالفتونه بې ځایه وبلل او هغه یو اضطراب وباله. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ظریف، کیری او د ایران او د نړۍ د 15 جمع یو قدرتونو بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې، متحده ایالاتو او جرمني نورو ډیپلوماتانو ویلي چې یو موافقه به دا تضمین کړي چې د ایران اټومي فعالیتونه سوله ییز دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ایران د موافقې مسوده پرمختګ کوي. دا سخت کار دی، ډیر خنډونه شته، خو ایران هوډمن دی چې دغه سختګي بحران پای ته ورسوي او نوې هیلې راوټوکوي. ایران تل په دې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، خو نړیوال اندېښنه لري چې دا هیواد به د اټومي وسلو د تولید په لټه کې وي. د هغې ابتدایي توافق پر وړاندې چې له اوږدو خبرو وروسته د اپریل په دوهمه نیټه په سویس کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ ترلاسه شو، د امریکا جمهوري غوښتونکو سخت مخالفت څرګند کړ او هغې د امریکا امنیت ته یو خطر وباله. خو ظریف تېره اونۍ د نیویارک په پوهنتون کې یوې غونډې ته وویل چې ایران دې ته تیار دی چې نړیوالو ته په لوړه کچه د شفافیت مسئله یقیني کړي او غواړي هر څومره ژر چې کیدی شي یوه نهایي موافقه ترلاسه شي. له ایران سره د یوې نهایي موافقې په وړاندې د امریکا په کانګرس کې له سخت مخالفت سربیره په تهران کې هم مخالفتونه زیات شوي. دوی وایي چې ایران په روانو خبرو اترو کې له خپل لوري ډېر امتیازات ورکړي دي. اسرائیل یو بل سیمه ییز سخت مخالف دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل زول دښمن ایران له نازی جرمني سره پرتله کړی او ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې څخه درس نه دی اخیستل شوی.
زمون غاک له آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لمړی جناقه الکوزی ته غوښ شي چې تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادې راډیو ته وویل دا جګړه تېره شپه ناوخته پیل شوه او تر نن سهاره پورې روانه وه. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارواکو څرګندونې دوی ته د قناعت وړ نه وي. دوی د امنیتي چارواکو له استجواب وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې او نامنیو لامل د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي ده، خو چارواکي په دې حقیقت سترګې پټوي. د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په شوې انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د تاجکستان په شمالي سیمه سوخت کې یوې محکمې لستنه ځایي اوسیدونکي له یوې منشوي اسلامي ډلې سره د تړاو په جرم هر یو د اتنیمو کالو په بند محکوم کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي فتحلې ده چې د تهران د ټیم پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د هند په شمال ختیځ کې پر یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه اته تنه هندي عسکر وژل شوي. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی وایي دی به په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایمې کلیزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا په باسن ښار کې د مراتان منډو په سیالیو کې په بمی چاودنو د محکوم شوي جوهر سرنایف روسي خپلوان به د هغه په محاکمه کې نن شاهدي ورکړي او دا په داسې حال کې ده چې قضایي هیئت به پریکړه وکړي چې نوموړی په اعدام او که د عمري بند په سزا محکوم کړي. او دوه تنه اوکراني عسکر په ختیځه سیمه لوهانس کې د ماین په چاودنه کې مړه او درې نور ټپیان شوي دي.
د سپورت ورځنې هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د تیکواندو فدراسیون مسولین وایي چې یو ټیم روسیه ته روان شوی تر څو هلته د تیکواندو د شلم پړاو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د دې فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د روسیې هیواد په چلیا ښار کې ترسره شي او له افغانستانه څلور نجونې او څلور هلکان پکې برخه اخلي. د ښاغلي بهاوی په خبره افغان لوبغاړي دې سیالۍ ته له پوره چمتووالي سره تللي دي. ویل کېږي چې په دې سیالۍ کې به د نړۍ د مختلفو هیوادونو څخه یو سلو اویا ټیمونه ګډون وکړي. ټاکل سوی ده چې د کندوز ولایت د غوره لیک سیالۍ په لړ کې نن د شاهین او سروش ټیمونه د لوبې ډګر ته راووځي. د دې ولایت د سپورت مشر عبدالقیوم رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د باختر او میوند ټیمونو ترمنځ سیالي وسوه چې دغه سیالي درې د صفر په وړاندې د میوند ټیم په ګټه پای ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي د دوه اونۍ راپدې خوا پیل شوې چې اتو ټیمونو پکې ګډون کړی. د دې سیالۍ هدف د افغانستان د زنون لپاره د فوټبال د غوره ټیم ټاکل دي. او ټاکل سوی د کابل د ولسوالیو او د ځینو ورزشي کلبونو ترمنځ د والیبال د دویمې کټګورۍ سیالۍ د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شي. د افغانستان د والیبال فدراسیون مشر محمد یونس په پلزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به په دوه کټګورۍ کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره په دوو سیالیو کې له سلو څخه زیات ورزشکاران ګډون کوي. په دوو سیالیو کې به ګټونکي ټیم د نهایي کټګورۍ مرحلې ته لار پیدا کړي. دغه سیالۍ د افغانستان د والیبال فدراسیون لخوا د ځوانانو د علاقمندۍ لپاره ترسره کیږي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو خبرونه او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او بجو دوام کوي. قدر من اوریدونکو د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. قدر من اوریدونکو دا د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو په دې برخه کې لومړی تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې یوې نوې برخې اوریدو ته رابولم او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ.
یو کلی زر غږونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې شاغان نثار احمد ته دوه ورځې وخت ورکړ چې مځکه او اسنادونه به ورته سپاري. راځئ اوس واورو چې نثار احمد به په خپلې وعدې وفا وکولی شي او کنه. ابای زه اوس پوسوم چې خوله د ولی جان ده خو خوځیږي ستا په سلا.
ګورې نثار زویه، یو زوی مې ته یې او بل مې ولی جان، ستا خوله او فکر خپل دی او دی غو خپل، زما دواړه د سترګو تور یاست.
چې د سترګو تور دی یو نو کشر کله له مشر سره دومره په بېسترګۍ خبرې کړي لکه دی چې ما سره غږیږي؟ ابای تا کله ورته ویلي چې نثار د مشر ورور دی؟ خبره یې ومنه.
نثار لالا، ستا خو د خویندو خبرې نه دی خوښې، خو زه به درته یوه خبره وکم.
ښه ووایه. ته یم د ولي په تله تلی، یوه وږمه خور مې ده چې هغه څه نه وایي او هیله خو لا وړه ده، په ښه و بد نه پوهېږي.
ښه و میرا لورې، ووایه څه دې ویل؟ ابۍ جانې، نثار لالا ته خو مې ولي جان ورور ګرام ښکاري چې په میراث کې د خویندو حق غواړي.
ګرام نه ښکاري، ګرام دی. کله یو فرمایش کله بل فرمایش، ویلې مځکه ویشو ورسره مې ومنله، ویلې جرګې ته نه کینم ورسره مې ومنله.
ښه خیر یوسې چې ورسره ودي منله، خو اوس دا
خو دا خبره نه ورسره منم چې دی به د خویندو په نامم ځان ته برخه بیلوي.
نثار لالا، ولی جان د خویندو په نامه برخه نه درنه بیلوي. مونږ خپله ولی جان ته وویل چې مونږ خویندو په میراث کې خپل حق غواړو.
ښه ښه، دا ښکر تاسې ولی جان ته وریښې وه؟
ګوره زویه، هیچا چا ته ښکر نه دی یخی. عمیرا وویل چې که تاسې ځمکه نه ویشئ، مونږ نه درته وایي چې ویش وکوئ او زموږ برخه راکوئ.
هو لالا، او که ویش کوئ بیا نو مونږ خویندې په میراث کې خپله برخه غواړو، او په دې مو خدای هم نه ګناهکاره کوي.
ښه ښه عمیرا خورې، خبره داسې ده، او نن د هغه شاغا د اختیار وروستۍ ورځ هم ده، اسنادونه رانه غواړي او تاسې ماته نور جنجالونه جوړوئ.
نثار زویه، خدای مهربانه دی، ټول جنجالونه به حل شي، خو د چا حق مه خوره زویه.
ښه خیر عمیرا خورې، تا خو خپلې خبرې وکړې، زه پوهېږم چې ابۍ او اګمم درسره ملګری دي.
نو زویه، څه چې ته وایې هغه خو د خدای لاره نه ده. ولی جانم ویل چې مولوي صاحب هم دا خبره وکړه چې خوندې په میراث کې حق لري.
او ټول په ما هوښیار شول، خو زما یوه خبره په خلاصو غوږونو واورئ، چې که هرې خور په میراث کې حق واخیست، بیا یې نه مړی زما په کار دی او نه هم ژوندی.
نثار وروره، داسې مه وایه.
بس ته د خپل حق واخله، خو له همدې شیبې نه به زما له کوره وځې، د پلارګنۍ په نامه نور هیڅوک نه لري.
نثار زویه، دا څه وایې؟ نثار
بسم الله قدم را واخله، پښتنې نوک او ښایست
بس بس احمد زویه، نورې سندرې مه وایه، ناوې دې لا د پلار په کور ناسته ده.
اوبښه پلاره، هغه ما خو
ښه خیر. احمد زویه، پر هغه پټي اوبه وتړه، دغې بل ته یې خوشي کړه.
سمه ده پلاره.
احمد زویه، څه فکر کوې چې سږ کال به مو غنم ښه شي؟
پلار نه پوهېږم، له تېر کال نه خو ښه راته ښکاري.
ښه خود به درته ښکاري. سږ کال مې داسې سره پټو ته ورکړه لکه غوا ته چې توده غلمینه ډوډۍ ورکړي.
پلاره بیا به نو غوا هم کې ډېرې شیدې کوي.
غوا پرېږده احمده زویه، مطلب سږ کال مو انشاءالله ښه غنم وشي.
هو خو پلاره، د کور جنجالونه ډېر شوي دي، ځمکه مو دومره ډېره نه ده.
چاره نشته زویه، ځمکه که لږه ده که ډېره ورته ناست به یو، له یوه کاله به تر بل کاله خپله گزاره پې کوو.
پلاره ما یو فکر کړی دی.
څنګه فکر احمده زویه؟
پلاره د دې ځمکې په اصل زموږ ژوند نه کېږي.
ژوند خو به پې وشي یا نه، خو دا ستا واده چې دا دومره وخت پاتې دی، دې ته خفه یم چې
پلاره ما ویل چې د ځمکې کارونو ته خو تم یې، ما به یو بل کار و کسب شروع کړی وای.
زویه دې کلي کې کار او کسب کوم دی؟ خو همدا دې قانې ده او بس.
پلاره هغه دی ولی جان څه وخت ښار ته تللی و، نجاري یې زده کړه. ما ویل چې که زه هم یو کسب زده کړم.
تا خو ښه خبره ده احمده زویه، نو څنګه به لاړ شې؟ مونږ خو ښار کې څوک پېژنوم نه، او ته هر څه مصرف هم غواړې.
پلاره د ولی جان سره به خبره وکړم که هغه څه لار راته وښي، ځکه هغه تللی و او بلد هم دی.
هو خو دې ته هم فکر وکړه زویه، چې ښار کې اوسېدل او تل پیسې غواړي، او د غنملو نه مخکې پیسې مونږ ته داسې دي لکه د مرغۍ پۍ.
هو هو دوسیه ورته واچوه.
وبه شي چې د خلکو زارول څنګه دي؟
ښه شاغه بیا دې ولسوالۍ ته څه لانجه راوړي؟
نه چې مونږ سره دې د خبرو وخت پیدا کړو عامر صاحب.
وبخه یاره، له کله نه چې دې ولسوالۍ ته را تبدیل شوی یم کارونه مې سخت ډېر دي.
لکه چې ما غوندې لانجهګرو په عذاب کړی که څنګه؟
نه څه ووایو، وظیفه ده نو، خدمت خو باید وکړو.
خانو وبه ګورو چې ما ته به څه خدمت وکړې.
ښه شاغه ستا عریضه مې وکته، خو ته راته ووایه چې څنګه دې داسې بې خونده سودا سره سر شو.
سودا ته مې خو بې خونده مه وایه، ځکه چې ښه د ګټې والا سودا ده.
نو دا لانجې څنګه دومره ډېرې دي چې آن تر ولسوالۍ راورسولې؟
ته نو غواړې چې د عریضې ټولې خبرې په خوله درته وکړم؟ دا ځمکه د ګډ ویش ځمکه ده، همدې نثارنامې د خرڅېدو خبره ما سره خلاصه کړه. ویل ځمکه در باندې خرڅوم خو سند یې اوس نه درکوم.
ښه نو کله بیا داسې کېږي؟
که کېږي او که نه کېږي، ما چې چورت و خطر اوبو لاندې ځمکه وه او په ډېره ځانه بایم وه. بس ما ورته وویل نیمې پیسې اوس درکوم، نیمې نورې هغه وخت درکوم چې د ځمکې کاغذونه راکې. ویل ښه
هی هغه یو متل دی، وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. نو تا ویل زه ارزانه ځمکه ده، هسې یې واخله.
او والله، او دې لانجې ته مې هېڅ فکر نه و چې بیا به د نثار ورور ولی جان راځي دعوا به کوي چې ځمکه نه خرڅوم.
شاغه هغه د دعوې حق لري، زه فکر نه کوم چې ملامت به وي.
عامر صاحب هسې نه چې تم دغو دوو په طرف شوې، په هر ډول چې وي زه دا ځمکه غواړم.
شاخه ته لږ ساړه خوره، هغه دی جل مو پسې لیږلی، ولی جان او نثار احمد به دواړه ولسوالۍ ته راولي، بیا به ورسره ګورو.
خو عامر صاحب دعوا باید زه وګټم. بس
نوری ورینداری دا څه دوړی ته جوړې کړې دي؟ نو څه وکړم، سپېره ځمکه ده چې جاروکۍ دوړې خو به کوي که نه؟ نوری ورینداری خیر د تی پرېږده، زه به لږ اوبه پرې وشیندم بیا به یې دواړه سره جارو کړو. نه نه بس، زه یې همداسې جارو کوم، ته یې بیا په خپل وار تر انګړه پورې سم جارو کړه. وی نوری ورینداری دا به تا څه شوي، ولې داسې وچولی دې ترې ونیولی؟
نورین ګور ما تاسو ته ښه غوږ نیولی و. لوری وږ می خو څه بده خبره نه ده درته کړي؟
نه زه څه کوم ابی، خپل سر جامې به په خاورو سپیرې وي. نه پوهېږم چې څه ورباندې شوي، داسې په غوسه ده.
ښه وږ می لوری ځه، ته ورځه، ډېرې خبرې مه کوه.
سمه ده.
توبه خدایه توبه. نورین ګورې ته ولې دومره خفه یې؟ نثار احمد زوی خو به مې څه نه یې درته ویلي؟
ابې څنګه یې نه دی ویلي؟ هر ځل چې ستاسې یا والی جان ورور سره جنجال وکړي، بې حق ناق په ما باندې بانی جوړوي.
لورې ته خو ښه پوهېږې چې له کومې ورځې نه نثار احمد دا ځمکه خرڅه کړي، په ټول کور کې څوک نه دي خوشحاله.
ابې زما پکې څه ګناه ده؟ خو هر څه چې لري له خپلو خویندو او ورور سره به یې لري. پورته او ښکته خبرې عمیرا خو ور ورته وکړي. او
لورې بس که غلی شه نو، عمیرا خو څه بده خبر نه ده ورته کړي چې پر نثار احمد بده لګېږي، هغه دې د کار ده.
ابې ته هم وایه چې ټول خپه دي، خو والی جان ورور ته ووایه چې پرېږده دا دومره جنجالونه.
ښه ښه، ته هم اوس داسې خبرې کوې؟
ابې ته مه خفه کېږه، خو نثار هم ځمکه له مجبوریته خرڅه کړې وه او د همدې کور په پورونو کې پیسې ورکړي.
لورې دا خبرې مه پرېږده.
ابې هغه څادر او صدرې مې راکړه.
خیر وکړې زویه، څه شوي دي؟
هغه شاغه نه ده، هغه په موږ باندې عریضه کړې. ولسوالۍ ته ځو.
څه وشولو؟
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې شاغا خپل ملګري ته چې اوس د واک خاوند دی وایي په هر قیمت چې وي د مځکې دعوا باید دی وګټي. تاسو د شاغا دا عمل څنګه ارزوئ؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زر غږونه په نامه پیدا کولای شئ. او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غږونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. ولې ځینې نارینه په ښار، بازار، کارځایونو او حتی تعلیمي مرکزونو کې انجونو او میرمنو ته لفظي او فزیکی مزاحمت کوي؟
هلکان دي په خلکو پورزیزي داسې خبرې خلکو ته کوي چې تا کله کله سړی تر کوره پورزیزي یا تا په ویلېږي په ځان هغه کوي چې څنګه به تر کوره رسېږي.
دا ډول خبرې او په اصطلاح پرزی ویل انجونو ته څومره زورونکي دي؟ ولې ځینې ځوانان دا ډول کارونه کوي؟ د دې ډول کارونو عوامل او اسباب څه دي؟ روانه خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د کابل ابتدائیه محکمه پریکړه وکړه چې د فرخوندې د وژلو قضیه د څېړلو په دویم ورځ دی د دې پیښې د نورو تورنو ترڅنګ ځینې امنیتي مسؤلین هم د محکمې غونډې ته حاضر شي. د دې محکمې رئیس صفی الله مجددي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ د فرخوندې په وژلو کې د ښکېلو تورنو کسانو د لومړنۍ علني محکمې پر مهال وکړې. ښاغلي مجددي وویل چې د دوسیې د څېړلو لپاره په کار ده چې د کابل یو شمېر امنیتي چارواکي د محکمې نو پښتنو ته ځواب وایي. د فرخوندې د وژنې قضیه په اړه د نیول شویو تورنو کسانو لومړی محکمه په داسې حال کې د شنبې په ورځ په علني ډول پیل شوه چې په دې اړه نیول شوي ټول 9 څلوېښت تورن هم په غونډه کې حاضر وو. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خزو څنګه مشرف او زیا نوابي وای چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او اجباري ودونو پیښې مخ په زیاتې دودي. فوزیا نوابي وای تیر کال د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 870 پیښې ثبت کړي چې د 1292 کال په پرتله 6% زیاتوالی پکې راغلی و. نوابي وای چې د روان کال په لومړۍ میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې د خزو پر وړاندې د تشدد 15 پیښې ثبت کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د ښځو په وړاندې د ډېرو ستونزو تر څنګ یو غټ مشکل دا دی چې اکثر نجونې چې له کوره بهر وځي د یو شمیر ځوانانو لخوا ځورول کېږي. د ښار په سړکونو، کوڅو، د مکتبونو د دروازو مخ ته ډېری ځوانان لیدل کېږي چې نجونو ته لفظي او فزیکي مزاحمت کوي، شپېلکي ورپسې وهي او رنګارنګ پرزې ورته وایي. نجونې شکایت کوي چې په دې وروستیو وختو کې دا ډول مزاحمتونه لا ډېر شوي دي او دوی نشي کولای چې په ډاډه زړه له کوره بیرون لاړ شي. د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکي آرزو چې محصله ده وایي، زه چې پوهنتون پورې ځم ډېره وېرېږم، په لاره کې خلک هر څه راته وایي، دا وایي روحن ډېره نارامه یم.
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې، خصوصا انجونې سه پانتون ته راځي، دا مشکلات په لار کې ورته پیښیږي. زه هم د ازنه قیمت نه راځم او تر دې چې راځم، هلکان دي په خلکو پورزیزي داسې خبرې خلکو ته کوي چې آتا کله کله سړی تر کوره پورزیزي، آتا په ویلیږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي. روحن زه دومره نارامېږم سه زه خپل تاسو ته وایم سه زه کله سبی جګېږم، کله آمادګي نیسم سه زه راسم، ما باندې دومره فشار سزه هتا کله سد سرخان پسر ماتم پلار وېسه ډوري خوره سد سرخان پسر کینم هتا بيخي اشتها مني زکه سپ ز پدې ویر او ډارم سه وس د دې کور نه ز څنګه تر سرکه پورې لا رسم او تر سرکه پورې ماته وسوره مزایمتونه کی ز سو څنګه تر غیج پور ځان رسوم.
اغلی ارزو همدارز د هلکانو لخوا د زینو پرزو یادونه کوي چې د تیوای ارزو وای خلک هتا کله کله د دې د کالیو او ټیکری پرنګ هم کار لري.
خو اکثرا خلک هغه پرزی لکه معمول پرزی سه وی لکه که خیسته ای که بدرنگ ای ویده سمره نام خدا خیسته ده، یا عادی خبرو کم سه وی مرده زم غواری دا یو دیر عادی خبره ده سه دا غالکان دیر دا خبری بیا سه کلا ورته وی سه خپلا خور مر نلاره بیا غوی والا خور مر خلا رو خو خزا نلارم که خو بیام سه کلا زه اکثرا شیم تیکر اغوندم نولک زرم استرگو سر لکه سه مچ کهی بیا خلق وی سه نام خدا سنگ خخ کهلی دا معمول ده. هغه رنگ داسې کله زه مجبوره موسم نور هغه رنگ نه غوندم کسې خلک بعض خبرې کوي که خو والا شین ټیکره د ما ډېر خوښېږي ولې مجبورم نه غوندم نو.
په سرکونو او کوڅو کې د نجونو ځورول کله کله د دې باعث هم کېږي چې ځینې نجونې له خپل درس او تعلیم نه هم پاتې شي. د کابل اوسیدونکي رڼا د خپلې ملګرې کیسه راته کوي چې د پوهنتون په لاره یو چا ځورولې وه، بیا هغې نجلۍ له ویرې پوهنتون پرېښود.
ملګری مې ورته کیسه وکړه، کله چې دوی غوښتل پوهنتون ته راشي نو یو زړ سړي شا نیولې وه، بیا ضرورت دې څه چې راغلی وه بېچاره ډېره ډره شوې وه. د همدغه سبب شو چې هغه ځان منفق کړي او نوره رانشي، زه ډېره په دې خفه شوم. خو هغه سړی سن یعنې ډېر غټ لوی او غټ ږیره یوه سپین ږیره سړی وه، یعنې دغې سه نه ښایېدل چې دغسې وکړي. هغه ډېره ایرولې وه، ډره شوې وه بېچاره. کله چې هلته راغله نو دغې تصمیم وویله چې نوره ځان منفق کړي رانشي. خبرې یې پسې کولې، یعنې تر دې ځای پورې راته غږېدل او ویلې چې د چترې لاندې ځم درته ځم، ځکه ځکه ډېرې خبرې نور یې همدغسې ورته کولې. هغه ډېره با ایجاب نجلۍ وه، ډېره با ایجابه وه، هغسې یعنې ایجاب یې خپل ډېر مراته وله.
ای های کجا میری کندوله؟
سر شدم بیمانو را.
شت شت، ای ای سل کنه.
ځینې وختونه خلک دا دلیل هم راوړي چې نجونې په ښار او بازار کې مناسب کالي نه اغوندي، نو ځکه د یو شمیر خلکو لخوا ځورول کېږي. خو د خیرخانې اوسیدونکي مینا بیا دا خبره نه مني او وایي، ما حجاب هم کاوه خو بیا هم له پرزو نه ومه بېغمه.
کومې جینکیانې چې مثلا تور حجاب نه اغوندي یا بالکل اوږده چپره نه اغوندي، نو خلک وایي چې دا خرابه جلکۍ ده، دې باندې پرزه وایي. دا بالکل غلطه خبره ده. ما مخکې حجاب کاوه، تور ټیکری به مې اغوستی، تور چپنې سره تنه دومره وي چې زما دوه سترګې به ښکارېدې. نو خلکو به راپسې چغ ویلې چې وای انتحاري، وای انتحاري، چیره تیزه تیزه ځي. نو هلته وګوره، هلته وایي چې حجاب وکوي، په حجاب جینکیانو پسې بوکي څه نه وایي. هلته چې ما حجاب واغوسته و باندې تلمه اسلامي حجاب به مې، هلته به راپسې انتحاري ناری ویلی. نو دا د لباس او یا د کالوی خبره بالکل غلطه ده. موږ چې په هر حالت کې هر رقم کالی واغوندو، چې په اسلامي با ایجابي هر شرې چې ځي، یو نه یو به بد او ناوړه عمل سره به ته مخ کېږي. الکان دغه کارونه کوي، حتی تاسو باور کوئ سپین ږیری سړیان به وي. تاسو به فکر کوئ دا مې د نیکه په جای ده، نو هغه به داس دومره یو بده خبره درته وکړي چې حیرانه به پاتې سي.
کابل اوسیدونکی رحمت الله وای کڅوک بیرون جونې زوروي، نو ځان سره دی فکر وکړي کزه دا کار کوم نو سبا به همداسې زما خور ته هم مزاحمت وشي.
څنګه زورول او پرز وایل د ټول په فاميلي مسله ته کول شو وایو، ځکه چې فاميلي سلاوي هغه لک چې یو خزته یو جن ته پرز وای دا فکر وکړي چې زه دا کار کوم دا یو قرض ده، څوک چې دا کار کوم هغه بیا مو یو مطلب لرو، هغه چې تاسو کړی هغه بیا ریبي. همداسې یو مسله ده، بیا هغه خلک باید دا پوه شي چې څوک جن زوروي هغه بل الک بیا هغه خور. داسې یو مسله ده، باید هلکان هم پوه شي او هغه فاميلي چدا بیت هغه پښتنه کوي د زمان جن چې بهر ته ځي په کوم وضعیت ځي، په کوم لباس سره ځي، زمان خزه چې ځي په کوم مسله لباس سره ځي، دا بیت موږ ټول پکې متوجه اوس که متوجه و بیا ان شاء الله دا مسله به حلېږي.
د تعلیم او تربیه پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی په وینا، هغه خلک چې انجونی زوروي د دې خلکو هیلی نه دي تر سره شوی او عقده لري.
ما خپل لیدلی مثلا خغه ټلونګیم ترلی ګریم یا په اسلاس سره کړی یا توري لدنه که پښتنه وسی، اول کیدای سي د واده اجباري وسی. دغه جلی او دغه خزه چې دای په خار کې ویني، د دې خزه په کور کې دغه سند په پډیرو زړو جامو کې پډیر خور سره د زوند یا د په اسلاس د میرمن او د خاوند اړیکو نه مهارت نه زده کړه، دغه د دې بایس کېږي چې دای باوس خزه لري، اولادونه لري، حتی انګور لري، لمسیان لري، دای بیا هم کلس بهر وزی. یعنی منظور دانه ده چه چا واده کړی که چا نه ده کړی، هیله او غوښتنه نه دي ارزاسوي، هغه څه چې ما ته باید ورسیږي هغه نه دي رسېدلي. هیڅ اجباري واده، هیڅ په کم سن کې واده، کورنۍ ژوند، عاطفي اړتیاوې، جنسي اړتیاوې، ټولنیزې اړتیاوې، ذهني اړتیاوې نه سي پوره کولی. کله چې پوره نه کړل دی راوځي، که مسیان هم ولري انحراف کوي.
ښاغلی عظیمي زیاتوي، زموږ په هیواد کې ځوانان له قانون نه بې خبره دي، او که یو هلک پوه شي چې په دې کار سره زه جزا وینم، هیڅ وخت دا کار نه کوي.
یعنی په رادیوګانو کې، حتی په ځینو تلویزیونو کې چې انټرنټ تروجه پورې رسیږي، له دې لارې باید دولت او دغه د ښځو یا په اصطلاح د بشري حقوقو یا نړیوال سازمان، دوی باید هڅه وکړي چې دغو لارو نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او خلکو ته ووایي سي که دغه مسایل کېږي ستونزې پیدا کېږي. یعنی دا د یو خود یوې خور ته یوې ورور ته دا ستونزې پیدا کوي، دا جنجالونه پیدا کوي، دا په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي، د افغانستان ډیری ناموسي مرګونه له همدغه نه پیدا کېږي. او که احیانا د ما په اصطلاح د ما په ټلیفون یا د ما په یوه پرزه یا د ما په و ازار یو انجلی مری، زه فکر نه کوم چې په ټول عمر کې بزل دی وجدان له دې عذاب نه خلاص ما. د کابل الک په دې نه پیږي، د خوست الک یا د ننګرهار الک یا د بدخشان الک په دې نه پیږي چې که زه ښځه ووهم، که زه ښځې ته ازار ورکړم، څه به کېدی سي راسره وسي. په نوره نړۍ کې قوانین دي، اول ستا تصویب دي، توشی دي، بیا تطبیق کېږي. دلته که اول خو به نه وي، که یې بیا تطبیق کېږي نه او که څه تطبیق نه سي، بیا دغه مسایل پیدا کېږي. که یو الک په دې پوه سي چې زه که یو نجلۍ ته ازار ورکړم، هغه شکایت وکړي چې زه کېدی شپږ میاشتې بندي سم، په ژوند کې ملاکه نه کوم.
د داخلي وزارت د ویان مرستيال نجیب دانش په وینا، دوی د 10 اشخاصو لپاره چې انجونی زوروي مشخصه برنامه لري.
وزارت امور داخله برای جلوگیری از یک تعداد از افراد و جوانان ولگرد که بای سازه
د کورنۍ چارو وزارت د هغو خلکو د مخنیوي لپاره چې نجونو او میرمنو ته مزاحمت کوي ورځنی پلانونه لري. د پولیسو ثابت او سیارې ګزمې مو موظفي کړي دي چې په لسګونه دا ډول ولګردان یې راټول کړي، او کچېرې د کورنۍ لخوا موږ ته کوم شکایت وشي نو عاجل اقدام کوو او دا ډول خلک امنیتي ارګانونو
در افراد باز پولیس به شکل جداگانه دستگیری و شناسایی از یک اقدام میکنند و او را باز به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کنید.
درنو اوریدونکو، نو موږ ټولو ته لازمه ده چې یو بل ته متقابل احترام ولرو، د نارینه او ښځینه په نوم یو بل ونه ځورو، خپل لیدلوري ته مثبت بدلون ورکړو او انسانانو ته د جنسیت له زاویې ونه ګورو. کورنیو ته هم لازمه ده چې له خپلو اولادونو سره د ټولنیزو اخلاقو او ارزښتونو په باره کې همیشه خبرې وکړي او هغوی وپوهوي چې په لارو کوڅو کې نور ونه ځوروي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس شمیرې مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 40، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.